آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامون. پا امریکا و نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول منزل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل.
دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی و. بل خو ته ما دی وی مېرمن یې انزمن د دې کار سم سوي وی.
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شدي.
کتر پای را سروي کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک نه موږ اوسنۍ راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، دا د کتل پخانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره یو سالمه ساتيري تیر شي. درېم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو جاب ده، چې اوسې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعه کې هغه ته بدلیجه دیږي، هغه ته د هغه زده کړ باندې کار کېږي، د هغه په تحقیق باندې هماغه ور نوی فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیه لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ وي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت دی چې په دغه جګړې کې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د ما ځوان باندې د تاثیر لري. که په بل ملک کې پیدا شوی وي، زه به څنګه وي؟ هیڅ څه صحیح نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمې ده لسی په خانو خلکو څه کړي. زه کوم یعنی انسان فکر نه کوي چې دا سماره خدای چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه، سشکل د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سشکل د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 1400مې کالیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 1400مې کالیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولای وو. یو څلور څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ سب شوی دی.
فراتس کے برائے علم عرفان افغانستان سائے بلیر میکنن فراتس کے اول اولاد مارا در پاریس قبول فرمودن فراتس کے در عالم علم عرفان و تمدن خود را آسکارا ساخت ہے.
پدی سفر کې لامون لا خان سره د ملکې سوریا په ګډون یو د شتن افغانان ملګری وو چې د 1920 کال د نومبر میاشتې په منلسمه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مزکی له لارې تللی وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې سوریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې وهم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 1400مې کلیزې په ویاړ د ملکې سوریا انځور استلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه سوریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سې ما لیدلی دي، زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور ما نه ده لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره، او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو، تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي د ملک سرای مستلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کیږي د ما دومره وخت نه کیږي او دا اوس مهال زه پنسلی کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی خو فقط ما اوسه پورې ده دوه وستلی دي
د ملک سرای رسم سي دي وست څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه علي رسم دي استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دولکه ملک سرایا
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم را باندې ګران دی د موږ له مشرانو څخه دی خو ملک سرایا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما وختل ډیره خوشاله او مسمه دې هغه انځور رسم کړ په واقعا ما هغه کلمې رسم کړ دا مې احساس مل زه کولای سم چې زه نور څوم هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان مېرمنو ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلي دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم
تاسو رسامي له څنګه ستا کړې ده
زما لګ لګ په یادې کې چې کومه به مې لاس یا کتابچه باندې نه خدا یو څه وستلی وو خو نور کتابچه به مې سره پاڼه کې به مې یو ګډوډ را سمستلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې مې سوالته به سیدي جواب په فکر وم خو یو څه به مې رسم کړی وو او طالبه او ستاره ته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتل کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه او بل داسې تختې کله بس تختې ته جګه سوم غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښو مخکې دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېګر شوی و
له ځوانې رسامي ساحلا کامران څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپل سوتن استادانو سره کابل او بامیان ته تللی
د پکتیا په هانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي غیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي ستریز د شې چې څنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو د پکتیا پانتون د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ استاد مجيب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پونځي د زنګلونو او طبي زیرمو د څنګ د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه
په دې سره به د دې دوه ورته پیدا کړ تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځنی ژوند کې پیاده کړي خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تاګ او د هغوی څخه لیدنه لایوي خو د محصولونو هغه مهارت یا هغه سکیل پور طبيعي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملی توګه یې اپلای کول یا د تطبیق ورته تر لاسه کوي لبلې خو د محصولینو علمی سفر یا د وسیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پورته بیایی دوی دی منطقه یا سیمه دی کلتور، پرهنگ، رواج او عناناتو سه آشناکی او لبل خواه دوی چی کل دی حواد مختلفی سیمه او دی حقو طبیعی کلاگانی و گوری نو پا دی صورت سره دوی کولیشی پا خپل جرکی دی حواد حواده نیمینه نور هم تقویه او دی حواد پارا پیوه با افتخار و گری بانده بدلشی چی کولیشی دی حواد پارا نور هم دی خدمت جوگه و گرسی.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې یو 40,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولای چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبان او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمي سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثار یعنی په نشتې حساب دي. هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضې مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسای نه لري چې ستاره چاوي ګچر مثلا ته منابع ته لاسرسای نه لري یا منابع و نه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په خطو غو بدلې ته کوم خېسه متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کلاس رسای ډېر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی اکثریت په خوانی کتابونو په کشتون لري
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعه لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکا بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی له د څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سېکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي نو دا زما یو تنقیدی جایزه و اس په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي نو بل الفاظ دیګر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ازریا ګرځول شوی دا نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وي او د غي حکومت چال چلندا پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې اغه 6500 کالو کې کم ریپورتینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه ساته کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه مشارک کړی دی په کتاب کې
اشرف صاحب پدې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه پدې کلونو کې خو پدې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مهمه اشاره کړې ده
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي هغه یو بل ټاپک دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورتحال کې دا سیس شوی دا اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت دا دبانے ہم زکار قوم پا دبانے دو زما تحقیقی مقالے روانی دی امید لرم سے دو درو مشتو کے وہ کمپلیٹ سی خود کتاب کے ما خصوصی طور بنے دا چکم دا پرمختق دورو پا دبانے کار ندا کرے او دا ما واضح لکلی دی التکیس دا زیاد تر دا وار آن ٹیرر او دا آغا جنگ پا حوالے بنے سکم رپورٹنگ شوید دا پاکستان دا طرف نا او آغا زئی صحافیانو کم کرے دا آغای وہ پاکستان نا افغانستان تا تلو پا آغای حوالے بنے ما زیادہ تر فوکس پا دو سیزنوں کرے رہا
یعنی پا دی که دے شوروی دے زواکونو لراتگ نو روس تا تر حقا وقت پوری وقت تا چے امریکایی زواکون افغانستان تا راخ لن؟
بلکل زما فوکس پاندے بنے دا او دا کیو چپٹر دا دا افغان بیٹ آغا مخصوص طور بنے سکم دا پاکستان و خاص کر پختانہ صحافیان سکم دی سکم پا دے سیمے کے میشتے دی و آغی افغانستان دا تلو آغی ریپورٹنگ کرے دا زیاد تر دے آغی ریپورٹنگ دا خوزے یو زل بیا تکرا روم سدا زما حصہ دا دد وہما حصہ ما تحقیق روان دا دو درے پیپری لکلی دی دکے فوکس سکم دا دا اس دا شل کالا دا سکم پا افغانستان کے پرمختق پا صافت کی دو و آغاز دیو جنا صافت تباشو او افغان جنرلستان پا دو وقت سکم دا دنیا مختلف سیمک کے مشت دی یا دا وہ سم پہ اسلام آباد کے یو ڈسپلیسڈ ہے ریفیوجی جونت رہی اگے سرا ہم زما انٹرویوز دی خدا د کتاب دویما برخا دا سکم الا چاپ شوی نه دا
دے پاکستان ارخت کراشم پو پاکستان کے دا تور سائیڈ یا ڈارک سائیڈ تاسو څه کراسا
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایډ په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ گیم نه سکم بنیاد منی افغانستان منی درې جنگونه دی چولی ہوگا غنا پس سکم دا نیو گریڈ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مون سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلتا شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ کتو س نن نسوا اتیا او یا کې سکم دا سټریټیجک ڈیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پاتے شوے او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودا ور کری دا لکا دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی ادارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے رپورٹنگ کولو یو ون سائیڈڈ دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خس کے جو اڑخس کے کردار ہو پد بنے ماں زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
دے پاکستان ہم تاسو یواز ہمغه کلون رخیص دی چې د افغانستان مو رخیص دی کنه د پاکستان روسي کلون ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
دے افغانستان ورستی کولونو ته خو ما دور پام نه کړې خو ما لیکلیم دی پغه کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کې دلو په افغانستان کې سکم جنگونه کې دلو نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړې
د پاکستان د صحافت ما سټ ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خود پښتنو د صحافت مطلب دا دا س خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ تیویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینڈ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اڑخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ماروش نه یی چې ول دی نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافی د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما په زما وطن خو د پاکستان طرف نه دا او زما روح د افغانستان طرف نه دا ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا آد افغانستان د جنگ سره تړل لا کل تک جنگ وی نو دل تک دو صافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق غټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ور کوي ود ور کوي نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما دا صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
د یارانو یاد د زړه په داغ لګیږي، د پاشلي انجمن څراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي، پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي، ما خپل بخت په زرکو ډیر ډیر ازمایلی، خو دا غشی همیشه په زاغ لګیږي، ډک له غمه زړه به چاته تشو نور، په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي، لیونو ته عشق ورپاتې لاروایا، چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
له شغل لاروی څخه مننه. له شعر به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده. ده ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې. دی په دې کار ډېر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي، او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمی ودان کې سره دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدې چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې. دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډېری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندری چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګه سندري را روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان را روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو دلته مرا زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زنګو کې تر زنګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي یې.
نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به را لوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور و پلار پشه سي، دی به د خوندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي، او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټان وو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یو به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په غوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې وو مطلب هغه اثر به واجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان وو، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې به مطلب دوی ټرینډول 5 کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشین اسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمدنا کمیستی تا بخمل کمر بندی تا تلنا ترک
کمیستی دا بخمل کمر بندی دا کلا و غازی یمانولا و غازی یمانولا شا غازی
Mr. Dabas Mala